خبر اردن کو دا ول سفمر کاټي ریډیو دی سردار علي ټکر کو پروگرام بل دی سر تاسو خدمت کې زرم خبر اردن کو لکه څنګه چې تاسو په پټه دا پنن ورځ باندې مونږ تاسو سره د پښتو په اولسي ادب د پښتو په لیکلي ادب ورسره ورسره د شاعرۍ کوم اصناف دي دا پاغه باندې او ود د شاعرانو ادیبانو په جون او د هغوی په کار باندې په دې مختلفو موضوعاتو باندې تاسو سره خبرې پیل کوو. مونږ تاسو سره په اولسي ادب کې د ټپې په موضوع باندې ډېر تفصیلي پروګرامونه کړي دي، بیا مونږ سره د کاکړۍ غاړو په حواله کړي دي، بیا مونږ سره د چاربیتې په حواله ډېر تفصیلي پروګرامونه کړي دي او دغه شان هم سره د غزل په حواله هم پروګرامونه کړي دي. خو نن سبا مونږ چې د غزل کوم لیکونکي شاعران دي د هغوی د جون په حواله باندې د هغوی د کار په حواله باندې تاسو سره مونږ خبرې پیل کوو. مونږ چې په نن د کوم شعر په حواله تاسو سره خبرې کوو د دې په دې شعر باندې دا زموږ دویم پروګرام دی. د دې شعر نوم دی پریشان مسعود. د ده په جون باندې، د ده په شاعرۍ باندې، د ده په کار باندې به تاسو سره خبرې تیرې کوو. مونږ سره زموږ درې واړه درانه خواږه محترم میلمانه پروفیسر عطاالله شاه صاحب، ډاکټر اسماعیل ګوهر صاحب او ډاکټر احمد محمود صاحب درې واړه په پروګرام کې موجود دي. د ټولو نه اول ورزو خپل درون خوږ محترم پروفیسر عطاالله شاه صاحب له هغې نه لږ نظر اخلو چې هغې راسره د پریشان مسعود د شاعرۍ په حواله باندې څه نظر شریکوي. پروفیسر صاحب تاسو ته په پروګرام کې په خیر علی ډېره مننه. پروفیسر صاحب څه نظر به راسره شریکوي د پریشان مسعود په حواله باندې؟
د پریشان مسعود برکه مونږ یو پروګرام مخې کړی دی، نو هغه کې د ژوند حالات او د شاعرۍ چې کوم بعض خصوصیات دي هغه مونږ خبره کړې ده. خو نن به زه لږ شروع کې د لږ تعارف دوباره وکړم، ځکه چې کېدای شي چې زمونږ بدې اورېدونکي دا پروګرام په اول ځل اوري، نو بیا به مخکې د شاعرۍ په هکله خبره کوو. د شیر عالم مسعود د ده نوم دی، قلمی نوم پریشان مسعود دی او پریشان تخلص دی، نو قلمی نوم پریشان مسعود دی او اصلي نوم چې کوم دی نو دا شیر عالم مسعود دی او دی د وزیرستان د چیکمالی کلی اوسیدونکی دی او په کال 1978 د زیږیدنې نیټه ده، نو داسې دی د درې دېرشو کالو دی، بالکل ځوان دی او په ځوان عمر کې د ډېره ښه شاعري کړې ده. د ده تعلق چې د وزیرستان کومې علاقې سره دی هغه علاقه ډېره پسمنده ده، ډېره وروسته پاتې علاقه ده او ډېر لرې پرته علاقه ده، نو په دې علاقې کې د پاتې کېږي او دلته ادبي ماحول هم نشته دی او د علاقه چې کومه ده، نو څنګه چې مونږ مخکې په پروګرام کې خبره کړې وه چې په دې علاقې کې هغسې ادبي ماحول هم نشته دی، تعلیم هم کمی دی او داسې یو علاقې کې دی اوسېږي او هلته ده دومره ښکلې شاعري کړې ده، نو دا هم د ده یو کریډیټ دی. او بله خبره دا ده چې ډېر په کم عمر کې د شاعري شروع کړې ده، تقریبا د 14 کلو په عمر کې په نهم جومات کې چې دی و نو د شاعري شروع کړه او تر اوسه پورې د ده دوه شعري مجموعې چې کومې دي نو دا چاپ شوي دي، یوه درد او بهیر او بله د لفظونو په مینه کې، او درېیمه مجموعه د ده چې کومه ده نو هغه هم چاپ کېدو والا ده، د فطرت پیرهن سیرې، د فطرت پیرهن سیرې دا د درېیمه مجموعه ده او دا په پرېس کې ده او ډېر ضر به انشاءالله چې دا هم چاپ شي. نو مخکې ځله د ده تعلیم په حق له خبره کړې وه، مخمون صاحب تپوس کړی وو چې د ده تعلیم څه دی، نو دوه کاله مخکې په 2019 کې، په کال 2019 کې د ده ایم اے پښتو امتحان پاس کړی دی او په دې کې دی ګولډ میډلسټ دی، د په یونیورسټۍ کې لومړی پوزیشن اخیستی دی، اگر چې ده امتحان پرایویټ ورکړی وو او بیا هم ګولډ میډل ترلاسه کړ، نو دا د ده پښتو ادب سره او علم سره د مینا او چې کومه ده نو هغه دې نه څرګندېږي. دې نه دا پته لګي چې دا یو محنتي سړی، یو ښه خدادات صلاحیتونو مالک سړی دی او ادب سره، پښتو سره، پښتو شاعرۍ سره، پښتو ادب سره د دې کومه مینه ده، نو د هغې په وجه د دا امتحان په ښه نمبرو کې پاس کړی دی. او د ده د ملازمت په حق له چې کوم دی، نو مخکې پروګرام کې خبره نه وه شوې، نو دی معلم دی خو په سرکاري سکول یا کالج کې نه دی، بلکې دی یو پرایویټ سکول کې وایس پرنسپل دی او دی د پبلک سرویس کمیشن کې، چونکې د پښتو د لیکچر پوسټونه نه دي راغلي، نو مونږ دا امید کوو چې هغه پوسټونه راشي او دی ورته اپلای وکړي، نو انشاءالله چې دی به په کالج سایډ باندې داسې بتلهیې ته خلک کوم دي د دوی موږ ته ضرورت دی چې په کالجونو کې داسې کسان راشي. نو انشاءالله چې دی به د کالج په پوسټ باندې هم د ده تقرری وشي. نو دا د ده یو لږه بایوډیټا وه. او دې کې یو ډېره اهمه خبره دا ده چې دی دا وایي چې ما د چانه اصلاح نه ده اغستې په شارع کې زما څوک استاد نشته. دا ټول زما یو فطري صلاحیت دی چې د هغې په جمع شاعري کړې ده. نو دا خبره چې کومه ده د ده علاقې ته چې مونږ ګورو د ده چې کوم حالاتو ته مونږ ګورو چې کوم علاقې سره د ده تعلق دی د چانه زده کړه نه ده کړې د چانه شاګردي د چانه ده اختیار کړې او په خپل زده د خپلې د مطالعې او د خپل د ذوق په زور باندې زده شاعري کړې ده. نو دا مونږ درته د دې ډېر یو قابل تعریف خبره ده. او دلته د ده په دې علاقې کې څوک نقاد څوک شاعر داسې څوک هم نشته چې ده ته نه مشوره اخیستې وی یا ته نه اصلاح اخیستې وی. نو دا د ده یو څو داسې خبرې دي چې د دې په وجه د ده ایج د ده عمر ته چې مونږ ګورو د ده علاقې ته ګورو د ده ماحول ته ګورو او په هغه ماحول کې چې د جنگ جدل ماحول دی او نور ډېر څه په هغه کې دي ولې د تعلیم کمی دی او هغه کې د شعر او شاعرۍ ماحول دی نو هغه نشته. نو په هغه ماحول کې د ده شاعري کړې ده. نو دا یو ډېره ښه خبره ده او ډېره د قدر وړ خبره ده. نو د ده د شاعرۍ باره کښې او د ده د زندګي باره کښې چې کوم مونږ خبرې مخکې کړې وي نو هغه خو تفصیل سره شوي دي. اوس مونږ د ده شاعري طرف ته راځو. نو د ده د شاعرۍ ډېر اړخونه دي. یو طرف ته د ده په شاعرۍ کښې مونږ ته رومانویت ښکاري. بل طرف ته حقیقت نګاري ده، مقصدیت دی، پښتون قوم پرستی چې کومه ده، پښتون قوم سره مینه ده، پښتنې خاورې سره مینه ده، پښتون کلچر سره مینه ده. نو دا هر څه مونږ ته د ده په شاعرۍ کښې ښکاري. بیا د ده په شاعرۍ کښې مونږ ته یو کلاسیکي رنګ هم ښکاري چې ده د کلاسیکي شاعرانو مطالعه کړې ده او د ده ډېر داسې اشعار دي چې په هغې کښې مونږ ته هغه چې کوم زړه شاعران دي لکه د هغو رنګ او د هغو انداز چې کوم دی نو هغه مونږ ته د ده په شاعرۍ کښې ښکاري. نو د ده د شاعرۍ کښې یو اړخ مونږ وګورو رومانویت، رومانټیسیزم چې کوم دی. نو په دې کښې ډېر شعرونه داسې دي چې په هغې کښې مونږ ته هغه د رومانویت چې کوم عناصر دي، کوم ایلیمنټس دي د رومانټیسیزم نو هغه مونږ ته ښکاري لکه امیجینیشن دی او ایموشن دي، یعنې تخیل دی او جذبات دي. نو یو رومانوي شاعر چې کوم دی یا رومانوي فنکار چې کوم دی نو هغه د امیجینیشن او د ایموشنز نه ډېر کار اخلي، د تخیل نه، د جذباتو نه. نو دا هم مونږ ته د ده په شاعرۍ کښې ښکاري، د خوبونو خیالونو دنیا او د ښایستونو ذکر، د ښکلاګانو ذکر، د رنګینو ذکر. نو انساني حسن هم او د فطرت ښکلا هم، د نیچر حسن هم، نو دا هم مونږ ته ښکاري. لکه دی وایي چې د خیال هورې مې سینګار وي ستا له یاده، د خیال هورې مې سینګار وي ستا له یاده، هر ساعت چې ستا د خیال نه بې مضمون یم. یا دی دا وایي چې د فطرت په ښکلاګانو کښې لا رنګ شته، لا موسم د سپرلي تېر نه دی آهنګ شته. بیا دی دا وایي چې کاروان روان دی، د اوښانو جوړ بهیر ښکاري، د غره لمنې ښایسته لکه کشمیر ښکاري. نو دا شعرونه چې مونږ وګورو نو دې کښې د حسن، د ښکلاګانو، د رنګینو ذکر او یو رومانوي فضا چې کومه ده نو هغه د ده په شاعرۍ کښې ډېر ده. د ده په کتاب کښې دا شعرونه دي چې هغه مونږ ګورو نو په هغې کښې مونږ ته د رومانویت هغه ښکلا او د رومانویت هغه رنګ چې کوم دی نو هغه ښکاري. بیا دلته سراپا نګاري ده، جمال پرستی ده، یعنې کښې د حسن او د جمال ذکر ده کړی دی، د سراپا نګاري ده کړې ده. نو داسې شعرونه هم پکښې شته دی، یعنې دی وایي چې د بڼو څوکې وروځو ته نږدې شوې، دښمنان مې د یو بل نه سلا اخلي. نو د بڼو څوکې وروځو ته نږدې شوې،
ډېر ښه شعر،
دښمنان مې د یو بل نه سلاح اخلي.
ډېر ښه شعر.
نو دا ښه شعر دی واقعي، د بڼو څوکې وروځو ته نږدې شوې. نو دې کښې هغه کلاسیکي رنګ هم دی او دې کښې د جمال پرستی او دا هم ده. دغه شانې د ده شاعرۍ کښې یو بل شی چې ښکاري نو هغه د کلاسیکي ادب سره او کلاسیکي شاعرۍ سره چې کوم د ده رغبت دی او د هغې چې کومه ده مطالعه کړې ده نو هغه څرګنده ده د ده په شعرونو کښې. بعضې شعرونه داسې دي چې هغه یقین نه راځي د سړي چې دا د نوي دور د یو شاعر شعرونه دي او په هغې کښې هغه مضامین او هغه خبرې چې کومې هغه تشبیحات او استعارات او هغه انداز چې کوم دی کوم چې د زړو شاعرانو په شاعرۍ کښې وو نو هغه مونږ ته ښکاري. لکه دی وایي چې ستا کوسې ته به راځم وخت په وخت، ګرانه تا به یادوم وخت په وخت. او بل یو شعر دا دی چې سلګۍ به دې له شونډو تر مېجګانه رسوم، سلګای به د لښوندو تر میجګان رسوم هر اه به د زړګي تر جانان رسوم نو سلګای او شوندو تر میجګان رسول نو دا فرضي الفاظ چې کوم دا میجګان او دا الفاظ چې کوم نو دا به زړو شاعرانو استعمالول نو دا هغه رنگ هم د په شاعرۍ کې ډېر شعرونه او ډېرې غزلې داسې دي چې په هغه کې دا رنگ مونږ ته ښکاري. بیا د ده د شاعرۍ کې چې کوم یو خاص خبره ده هغه د ژوند د حیات د زندګۍ یو مکمل تصور مونږ ته میلاویږي، د غم یو فلسفه مونږ ته میلاویږي. لکه دی وایي چې حالاتو که هر څو را کړل په زړه داسې داغونه، حالاتو که هر څو را کړل په زړه داسې داغونه، ملهم دي د زخمونو د وختونو په سینو کې. نو ملهم وخت سره زخمونه چې دغه مندمل شي نو دا هم یو حقیقت دی. نو دا ته حقایق د بیان کړي دي. د وطن مینه ډېر اشار پکې داسې دي چې هغو کې د وطن سره د مینې اظهار کړی دی، خپل وطن سره او د وطن په ننګ او وطن په ناموس او وطن په خاطر د قربانۍ چې کوم جذبه ده نو هغه مونږ ته د شعرونو کې ښکاري. هغه هم ډېر شعرونه دي پکې. بیا د پښتنو حالات چې کوم دي، یعنی د پښتنو د علاقې چې کوم حالات دي، د دې سیمې چې کوم حالات دي، نو د دې حالاتو عکاسي او د دې حالاتو مشاهده ده کړې ده او د هغې په هکله هم د خپلو خیالاتو اظهار کړی دی. او د پښتنو ته د بیدارۍ پیغام ورکړی دی، د تعلیم پیغام یې ورکړی دی، د شعور پیغام یې ورکړی دی. لکه د دوه شعرونه دلته ما نوټ کړي دي چې ما ته د پرون د ټوپک مارو کیسې مه کوه، ما ته د پرون د ټوپک مارو کیسې مه کوه، زه د نن پښتون یم، قلم دره پیدا یم. نو دلته د ټوپک او د قلم د موازنه چې کومه ده، نو دا د دې چې کوم احساس دی، د دې چې کوم زړه کې چې کوم درد دی او په دې حالاتو باندې چې دی کوم انسټسفیکشن دی، د یعنی که دی مطمئن نه دی په دې حالاتو باندې، نو د هغې عکاسي ده کېږي. بل دا شعر چې کوم دی، زما د قام بچي به څنګ په سمه لاره سم شي، چې څوک قلم په ګوتو کې څوک لاس کې کتاب نه لري. نو دلته هم د قلم او د کتاب خبره ده، هلته د ټوپک او د قلم موازنه ده. نو داسې مقصدیت د مقصد نه ډکه شاعري، لکه مطلب دا دی چې په هغې شاعرۍ کې یو پیغام دی، یو میسج د قوم دپاره. نو داسې اشعار هم د ده په شاعرۍ کې ډېر دي. بیا مونږ که د ترقي پسندۍ حوالې سره خبرو وکړو، د انقلابي سوچ حوالې سره خبرو وکړو، نو داسې اشعار هم پکې میلاویږي چې ده د ترقي پسندو خیالاتو اظهار کړی دی. د معاشري مسایل چې کوم دي، او په معاشري کې چې کوم ظلم دی، استحصال دی، ایکسپلویټیشن دی، او د معاشري کې چې کوم طبقاتي تفریق دی، او دغه دی د دې په هکله هم ډېر شعرونه داسې دي چې کوم کې د انقلاب جذبه هم تښکاري. لکه دی وایي چې خیر غږ کمې هر څو د ظلنو په شور کې روک شي، قلم نه خرڅومه، خپل تحریر نه خرڅومه. نو دا یو ښه کره او انقلابي شاعر یو سوچ دی چې دا مونږ ته د ده په ډېرو شعرونو کې ښکاري. د دغې حوالې سره چې کومه ده، د عصري شعور حوالې سره د ده شاعري یو طرف ته هو کلاسیکیت او رومانویت دی او عشقي شاعري ده، خو ډېر غزلې چې کومې دي او خاص کر په دې درد او بهیر کې چې کوم غزلې دي، نو په دې کې زیات مونږ ته د عصري شعور چې کوم دی نو حوالې سره ډېر شعرونه ښکاري. د خپلې زمانې شعور هر فنکار چې کوم دی نو هغه د خپلې زمانې چې کوم حالات وي نو هغې نه هغه متاثر کېږي او دغه حالاتو هغه عکاسي کوي او د هغې حالاتو هغه ترجمانی کوي. نو د ده په شاعرۍ کې مونږ ته دغه شی ښکاري چې دی د خپلې زمانې د حالاتو نه، د خپلې علاقې او د خپلې سیمې د حالاتو نه ډېر متاثر دی او د هغې ډېره عکاسي کړې ده. لکه دی وایي چې هر وخت جړاګانې، جنازې او تورتمونه د دور پښتانه د هر طوفان سره بلد کړل. نو دې شعر ته که مونږ غور سره وګورو نو جړاګانې، جنازې، تورتمونه دا درې لفظونه د استعمال کړو، په دې درېو لفظونو کې د دې دور د پښتنو د سیمې چې کوم حالات دي نو هغې ته اشارې وکړې او بیا دا ووایي چې دې دور پښتانه د هر طوفان سره بلد کړ. نو د دې دور چې کوم د حالاتو عکاسي ده نو ډېر په مختصر او په جامع انداز کې او وکړه. نو داسې د ده په شاعرۍ کې دا دواړه اړخونه دي، یو طرف ته د سماج د معاشرې د حقایقو عکاسي ده، د خپل دور د حالاتو عکاسي ده، بل طرف ته د مینې، محبت، د ښکلاګانو او د رومانویت خبرې دي. نو داسې ډېر خصوصیات او ډېرې خوبیانې چې کومې دي نو هغه د ده په شاعرۍ کې مونږ ته ښکاري. دغه شانې د تشبیهاتو استعاراتو حوالې سره که خبره وشي نو تشبیحات او استعارات هم ډېر خپل استعمال کړی دي. تشبیح او استعاره چې کومه ده د دې په اړه دا ویل شي چې دا د دغه لپاره د کالي حیثیت لري شاعرۍ لپاره او شاعري د شاعرۍ حسن چې کوم ده په دې زیات شي. هغه خبره چې کومه موږ په ساده لفظونو کې کوو نو هغه موږ که په استعاري او په تشبیح کې وکړو نو د هغې خوند او د هغې مزه او د هغې هغه منویت چې کوم ده هغه نور زیات شي. نو داسې د ده په شاعرۍ کې ما ته ډېر د تشبیحاتو او استعاراتو مثالونه چې کوم دي دا میلاو شو د یو شعر تاسو واورئ چې د سپین مخې تورو زلفو کې ځلاکه د سپین مخې تورو زلفو کې ځلاکه که په ورځو د اسمان کې قمر وینم. نو سپین مخ تورې زلفې او بیا ورځې او بیا قمر سپوږمۍ سره تشبیح ورکول نو داسې تشبیحات هم ډېر ښکلي تشبیحات چې کوم دي نو هغه د ده په شاعرۍ کې ښکاري. د کلاسیکي شاعرۍ چې کوم دغه دی تشبیحات دي هغه هم استعمال کړي دي نوي تشبیحات هم استعمال کړي دي. دغه شان که د کلاسیکي شاعرۍ تقلید کې د یو کار بل هم کړی دی چې زه د عربۍ او د فلسفې الفاظ چې کوم دي نو هغه ډېر استعمال کړي دي خو هغې کې بعض اوقات دې د عربۍ هغه نامنوس الفاظ چې ورته مونږ وایو چې کوم الفاظ په پښتو کې زیات نه استعمالېږي نو هغه هم استعمال کړي دي. لکه دا یو شعر تاسو وګورئ چې د خپلو تلامیزو اطوار ګورم د خپلو تلامیزو اطوار ګورم د تهذیب معنی به زر په تنزل شي. نو دا شعر یو ښکلی شعر دی او دې کې چې کوم نوجوان نسل دی د دې چې کوم تور طریقې دي عادتونه دي نو په هغې باندې تنقید کړی دی خو دلته د لفظ استعمال کړی دی تلامیز. تلامیز جمع ده د تلمیز او تلمیز وایي شاګرد ته. نو دی د خپلو شاګردانو یو نه وي بلکې دا یې وایي چې د خپلو تلامیزو اطوار ګورم. نو داسې بعضې ځونو کې ما ته دا محسوسه شوه چې بل آسان لفظ چې کوم دی نو هغه موجود و خو ده هغه د عربۍ لفظ چې کوم زیات چلن په پښتو کې نشته نو هغه هم استعمال کړی دی خو داسې یو څو ځونه دي چې په هغې کې ده داسې الفاظ استعمال کړي دي خو زیات د ده شاعري چې کومه ده نو هغه ساده ده سوچه ده او ښه کره ژبه ده د ده ښه معیاري ژبه کې خپل احساسات او خپل جذبات چې کوم دي نو هغه پیش کړي دي. نو د ده چې کوم ماحول دی څنګه چې ما مخکې ووایي هغې ته که مونږ وګورو د ده عمر ته وګورو او د ده د شاعري کې چې کومه پختګي ده د ده په خیالاتو کې افکارو کې چې کومه پختګي ده کوم هغه خیالات ده پیش کړي دي کوم چې د ده تخیل دی کوم چې د ده ژبه ده او چې کوم د ده لفظونه ده استعمال کړي دي نو په هغې حوالې سره که مونږ ووایو نو دا یو ښه شاعري ده او انشاءالله چې د ده شاعري به نوره هم مخکې ترقي کوي. درېمه مجموعه د ده هغه به کتلي چې په هغې کې څه خصوصیات
تفصیلی خبریں مزے بل درو محترم ڈاکٹر اسماعیل گوہر صاحب اور داغی نے الگ نظر سرا د پریشان مسعود په حوالہ باندې سر نظر شرکی د شیر په حوالہ سره سر نظر شرکی. ڈاکٹر صاحب تاسو ته په پروگرام کې په خیر علی وو
ډیر مننه ټکر صاحب خوشاله او صاحب اوسه جی
ډیر مهرباني. ډاکټر صاحب بس مو د پروفیسر عطا الله شاه خبره مو اورې دي د پریشان مسعود د شعر په حوالہ باندې څه نظر بل سره شر کوي.
ډاکټر صاحب عطا الله شاه صاحب د خبرو کولو لږه داسې ده چې د لکټې دي خبرې کوي نو پاره تیزی کې لګونه به خیالي تر نو شو نو د پریشان مسعود دی او کتاب نوم چې دی پاره کې لیک تر نفر کراغه نو زه دا غواړم که شاه صاحب خفه نشي نو د کتاب نوم دی هغه دویمه شعري مجموعه دی شاه صاحب وي چې د لفظونو په مینا کې دا د لفظونو په سینو کې د دویمه شعري مجموعه نوم دی د لفظونو په سینو کې. او ما نن مې څه خیال کو چې دا زمونږ چې د وزیرستان او دغه علاقې دي نو دا خو اوس زمونږ په صوبه کې دا ازلاشتل دا و ازلا په کې نیوي شامل شول اوس خو دې ته قبایلي دا کې نه ویل کېږي خو تر یو وخت پورې به محسود دي وزیر دي توري دي سمره چې قبایل دي نو دا به په قبایل یادېږي لکه د قبیلې جمع قبایل دي نو خوند به کوي. نو اسې مې نن مې ناڅاپه په مخه چې دا یو شعر د دغه راغی حسین ملکوري پاره کې چې قبایل نو مال دغه پریشان مسودیا چې ورسپېله خو په دې پروګرام نه شعر مې نوٹ کو او زما شاند چې په غزل کې چې قبایل بنی استعمال کړي مال ډیر خوند را کړو. حسین ملکوری د غزل مطلب وی هر منکر به توبګار په ځان قائل کړي کخکارو ورته دلبر شمایل کړي. او دا شعر ښکلی دی، وی په هر ځای راته تپی تپی ولاړ دی، په هر ځای راته تپی تپی ولاړ دی، رب او رک د غمازانو قبایل کړي. دومره دا کافی کی هغه داسې استعمال کړی دی، او شعر ورپسې هم ډېر پروسه شعر دی، وي په هر ځای راته تپی تپی ولاړ دی. او زه دا شعر د پریشان مسود په خدمت کې وړاندې کوم، په هر ځای راته تپی تپی ولاړ دی، رب ورک ته غبازانو قبایل کړي. نو زمونږ په دغه قبایلو کې او بیا چې څنګه تاوله شاه صاحب د هغې د ژوند حالات او د هغې سیمې حالات هغه بیان کړل، او د هغې عمر یې بیان کړو، درېمې شعري مجموعه هم په پرېس کې ده. دا ټولې د خوشحالۍ خبرې دي، خوشاین خبرې دي چې زمونږ په پښتو شاعرۍ کې داسې شاعران هم راغلل چې د هغې په شاعرۍ کې دا تخلیقي شاعران دي. اوس د شاعرۍ معیار ته چې مونږ ګورو، نو هغه کې په دې حواله خو زه ډېر غور کوم چې موږ څخه دوه قسمه شاعران دي، یو تخلیقي شاعران دي او یو چې دي هغه تقلیدي شاعران دي. دا تخلیقي شاعر چې دی چې سوی د دې خپل یو فکر دی، د دې خپل یو تخیل دی، او د دې د غزل لهجه هم خپل ده، د دې لسونه هم خپل دي. خو دا تقلیدي شاعر چې کوم دی دے زیاد بے تکلیفی ہے. او موږ اکثر شاعران ګورو دی غی غزل دی ګورو، نو دا شکاری را دا غزل ته مالوست دی، یا دا افکار مالوست دی، یا دا شعرونه مالوست دی، یا پاره کې څه نوې خبره نه راځي. دا لکه په تیرو پروګرامونو کې ماته یاد نه دی، ډاکټر مغموم صاحب، احمد مغموم صاحب دی شاعر باره کې ویل دی، هغه په یو کتاب کې وی ما او کتل دوی شعرونه د نورو شاعرانو دی. هغه هو به هو او کاغه هو به نیوی که هو به نیوی خو د خیالات یو تکرار دی، یو یکسانیت دی، یا غی شعرونه به دی اردو چا شاعر سره باغه هغه خیال به یو شان وی یکسان به وی، یا د پښتو یو بل شاعر سره. د تقلیدی شاعران چې دی نو په دومن یو تخلیقی کیف نیوی، یو تخلیقی کیفیت به نیوی، خو بس غزل یو هغه اردو کې مجسل وی غزل کینه او غزل بنانا چا دا بس کړو. یو تخلیقی شاعر دی غزل وی، او یو د تقلیدی شاعر چې د غزل جوړی د اراده او کیزې او غزل جوړو منی او کافی خوښ شو، یو ردیف خوښ شو، او پکې د زې په دې چې خیال پکې راوړي. موږ اکثر ګورو زمونږ خپتی کې دي نه ځنې کوم پرست شاعران، ځنې انقلابی شاعران چې دي، نو دغه شعرونه چې موږ ګورو نو هغه خیالي غنی خان وړاندې کړ دی، یا اجمل خټک وړاندې کړ دی، او لکه چانه چا لوی شاعر پر سی باغی رواني غته،
خصوصا په ذکر کوم د اجمل خټک، چې اجمل خټک دا زمونږ قومي د کوم د قومیت ولا شاعران چې دي، دوی د اجمل خټک د چوکا نو نوټ ټول بسلمه دا حقیقت خبره ده.
او نو دا تقلیدی شاعران دي، د دې خپل لکه دا تخلیقی شاعران زنه ګړم کوي، هغه به شاعری کې مونږه قدر کو پښتو جبې کې لګیا دي، د جبې ته وده ورکي او شاعری کې خو هغه ښکاري چې هغه کې تخلیق نشته، تقلید دي. پریشان مې سودیا داسې شاعران چې دي تا تخلیقی شاعران دي. او مغموم صاحب کله کله یو خبره کوي، زه ور سره مکمل طور اتفاق نه لرم، خو هغه اکثر پروګرامونو کې دا خبره وي، یره که په فنی تور باندې پکې څه کمی بشه دی، خو چې دغه په کلام کې پیغام وي، پیغام نه دغه مقصد دغه د چیرې دا هغه دغه خپل یو فکر دی، دغه یو خیال دی، دغه یو تخیل دی، یو مضمون دی، یو ساغه په شعر کې روان دی کوي. نو دغه شاعروم دی طرف ته چې دا تخلیقی شاعر دی. نو پریشان مې سوچ چې کوم دی د دې په شاعرۍ کې موسم را باسونه کو، خو بهرال دی او خبره به منل راځي چې دا یو تخلیقی شاعر دی. اوس تخلیقی کیف یا کیفیت چې کوم دی، ما چرته شل پنځش کاله مخکې چرته یو مضمون لیکلو په دې تخلیقی کیف معنی، او چرته جرس رساله کې چاپو، نو ما مثال داسې راکړو چې رضا خپل ذاتی تجربې نه دا وې، ما او ما کې خپل ذاتی تجربې پکې بیان کړې وي. چیرته د تخلیقی کیفیت چې دی نو دا د وریاز په شان دی چې باران مخکې وریاز راشي، نو کله دا وریاز غونډه نه راشي، یو خپ شیبو شیبو در اوري، او کله کله دا ورې چې دا سدا چان چان راشي چې لیکساس کی ور سره راشي خو بس سیله راشي او خوره ورشي لیکساس کی ورې کړي تخنیکی کیفیت کې کله بھرپور انداز کې راشي معمول انداز کې راشي نو پوره یو غزل شي دو غزل شي او کله تخنیکی کیفیت چان چان ورې زی پشان مينو کله درې شي روشي سلور شي پات شي نو روس یای مطلب وی یای مقتن وین وغه ور سره بیا په بل وخت کې یا پاره وخت کې لیک شوري کوشش سره شاعر لیکي د پریشان مسود چایری چې زګور منځ وې مچ د دې د تخلیکی وریاست کمندانو په دې داسې چان چان ناراضي د دې له ګور راضي او دې پاره کې خریو غزل لیکي یو نظم لیکي اوس د دې غزل چې دې ز ما وی چې خ غزل لیکي کپه معیار خبره کو زبدانې هم چې دې زاله معیار غزل دې لا هغه زلمه دې هغه ته ډیر وخت پاتې دې دی وخت کې هغه کوم لفظ استعمالي په دی وخت کې کوم هغه تشبیه استعمالي په دی وخت کې هغه کوم خیالات وړاندې کوي نو ډیره د خوشاله خبره ده چې زموږ پښتو ادب ته به ان شاء الله یو ډیر داسې تخلیقي شاعر راشي چې دغه به خپل خیالات وي دغه به نوي خیالات وي دغه به جدید خیالات وي پاره کې به تقلید نه وي د چې شاعرای کې پروفیسور طاولا شاه صاحب پدګو وخت کې د هغه د شاعرې ګڼ موضوعات او ګڼ اړخونه چې هغه د سیاسي سرسري ټول بیان کړل ماته په کې ډېری کمی خبرې پاتې دي په بهرال فطرت چې کوم دی او د فطري مناظر چې کوم دی ګلونه دي دریابونه دي د دې بیان چې کوم دی دا هم د پریشان محسود په شاعرې کې شته او زه دا یو خبره کوم چې راځو وخت کې شاعر صرف فطري منظر بیانې اغه یو خپل بیان نه تا خو یو بیان دی دا یو سټیټمنټ دی چې د سپورې انساني جذبات ورسره نه پکې شامل شي پکې درد نه شامل شي غم نه شامل شي انتظار نه شامل شي نو تر اغه پورې لکه اغه صرف منظرنګاری چې کومه دا خوند نه پیدا کوي چې ما په یو پروګرام کې دا ویډیو مې زموږ د ولسی او سندره د ویډیوګر چې پیر په غرونو راغل بارانو نه یارا غلې وریږي نه دې پورې دا صرف یو منظر هغه بیانې صرف منظر نگاری دوی د ګیر چې پیر په غرونو راغل بارانونه یاره غلې وریږي نه ته مخه دې انساني جذبات وی مزه دل تشپاو کا پاتې شه باران دی نو چې چرته ور سره انساني جذبات شامل شینو اصل کې د دې ودسي سندرې د خوندومه د نیمې نه پسته په دې مصرو کې پیدا کیږي چې مزه دل تشپاو کا پاتې شه باران دی نو او دني ضد مصري خو دی غي او تمهيد دی او فطري منظر بیان کونه زمون زني شاعران چې دي به فطري منظر بیانې نو چې فطري منظر باندې دا خو یو بیان دی او منظرنګاری دا یو سټېټمنټ دی خو یره دا فطري منظر تاسو له بیان کو دي سړي اوس تخپل یو تخیل دی خپل انساني دی ژوند څه تجربه ور سړي څه احساسات څه جذبات انساني جذبات ور سړي شامل کا چې اگر فطري منظر خوند پیدا کی په دې حواله دو شعرونه پېښ کوم دي پریشان محسود دا غزل دو شعرونه دي لکه ګل د نور پرس په سحر ناس کا لکه ګل د نور پرس په سحر ناس کا دا چې زړه مې په لیدو د دلبر ناس کا او دا وطن مې نه بسو په سکی ویني دا وطن مې نه بسو په سکی ویني زما زړه په جګو غرو د خیبر ناس کا اوس مخکې د نور پرس یادونه
دغه ډیر خشیر دی
هر باندې نه
دغه ډیر خشیر دی دغه ډیر خشیر دی ډاکټر صاحب د نور پرس ولا نه دی ډیر فطری خبره ده پکې چې د سر راخته ته دی خو د نور پرس سر ګرځي کړه ډیر خولي شعر دی دوباره لګوای ډیر خشیر دی
او نو د نور پرس چې دی سر ګرځي نو هغه کیفیت ته لناز لفظ استعمال کړل لکه ګل د نور پرس په سحر ناس کا دا چې زړه مته لیدو د دلبر ناس کا
بالکل
نو اوس ته ګل پرست هغه کیفیت کې دی او په سحر هغه چې نور پسې هغه مخړی دا چې زړه مې په لیدو د دلبر ناس کا نو دلته کې ور سرې دي خپل انساني جذبات چې دي او هغه یو تل ازمه یې پیش کړی دا ډیر خوند کوي نو دا چې په شعرونو کې چې دا فطري منظرونه څو وخت راشي دا ډیر خوندیو دا بیا شاعر پورې د چسمره پختکار شاعر دی نو هغه بیا انساني جذبات او هغه کیفیت او هغه سری فطري منظر چې دی هغه زیاتې پختګۍ سره زیات پورا سره انداز سره پیش کړي پریشان محسود هم ډیر خوري انداز سره پیش کړي او توقع تر نکیږي چې نور به هم داسې پیش کړي لکه د دې حسین ملکپوري او شعر ویمه چې په هغه کې هغه یو سینګ یو 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 منظر چې د هغه سړي د سترګو په مخ راوړي. پریشان محسوس هم د نور پرس د سحر په وخت نور ته اورېدل دا یو منظر یې په سترګو په مخ راویسته دی. خو زه هسې یو خوښ شعر مې د حسین ملک پوری چې هغه څنګه یو منظر په وړي کې غونې شعر کې هغه په مخ راولي چې وفا حسین غواړي د خوبانو چې وفا حسین غواړي د خوبانو لکه وروکې پورته دانګي حلال نیسي حلال نیسي
حلال نیسي
چې وفا حسین غواړي د خوبانو. اوس اولنی شعر چې کوم دی هغه کې ډېر عام غونې خبره ده او عام غونې الفاظ دي او دا توقع نه کېږي چې بل مصري کې به دې دا پوره او نوې دنیا مونږ ته ښیي. چې وفا حسین غواړي د خوبانو لکه وروکې پورته دانګي هلال
نیسي. واه 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 څه شعر دی
لکه وروکې چې وفا حسین غواړي د خوبانو لکه وروکې پورته دانګي هلال نیسي. نو دا زمونږ ګیر چاپېره چې زمونږ کوم مناظر دي او یا مظاهر دي سمره سيزونو کې چې موږ ژوند تیرو نو هغه د هغه په حواله خبره کول دا شعر ته زیاته پختګي ورته او داسې شعرونه د پریشان مسعود په شاعرۍ کې دي دی. لکه یو بل غزل کې شعرونه زه درې څلور وین پاګه کې دا خو بیا نشته غزل شعر دي د ژوندون په دویل د ژوندون په دیل وی بهر کې یو خاص مست سترګو مخ کې بهر او دغه پاسه یو خاص او یو خاشاک دی او منظر د سترګو په مخ راځي د ژوندون په دیل وی بهر کې یو خاص دی سه هستی او سمستی د خو تفنسیم د ژوندون په دیل وی بهر کې یو خاص يم سه هستی او سمستی د خو تفنسیم زه چې په شاعرۍ کې د تخلیک خبره کومه د تخلیکی کیف او د تخلیکی کیفیت خبره کومه او یا چې زه بار بار د پریشان محسود د سیمی او سیمی نه زیات هغه د عمر خبره کوم نو زه داسې ویم چې په دې عمر کې څه هستی او څه مستی د خو تاسو نه سي تا یو ډېر تا فکر شعر دی د تفکر شعر دی بلکې په دې کې یو صوفیانه غونې رنگ دی صوفیانه غونې انداز دی.
بالکل
په تیر پروګرام کې مغموم صاحب یو خبره کړې وه زه دغه خبرې احترام لرم خو لیک په هغه کې زه خپله یو رایه شاملوم. هغې وی چېره دا پنځه ویشت شپږ ویشت او ویشت کاله داسې عمر چې د شاعرۍ اصل عمر وي زه وایم په دې وخت کې جذبات چې کوم دي هغه ډېر داسې موجزن وي دا یا خو رومانی شاعري عشقي شاعرۍ دپاره او یا انقلابی شاعرۍ لپاره دا عمر چې ډېر زیات موزون دی ولې د فکر شاعرۍ لپاره د تفکر شاعرۍ لپاره هغه عمر چې دی هغه موزون نه دی خو چې زما خیال څومره عمر پخی کی نو څومره یو پوخ فکر چې دی هغه په شعر کې راځي هغه مرحوم چې کوم شاعرۍ
د غنی خان په پلوشه کې او د غنی خان د پنجره په چغار کې د ځمکې د اسمان فرق دی. افلاطون وایي و چې کوم سړی د اتیشتو کالو پورې انقلابي نه شي دا انسان نه دی. مطلب دا چې هغه د جذباتو د احساساتو اپیک ته دی په دې عمر کې رسیدا تاسو چې کومه خبره وکړه نو دا بالکل صحیح خبره ده چې دا میچوریټی چې ده کنه دا پوخواله د انسان دا خامخا په دې باندې وخت لګي دا د وخت سره بالکل د دې تعلق شته. بالکل ډاکټر صاحب صحیح خبره مو وکړه.
او نو دا عمر چې کوم دی شل دویش کاله پنځه ویش کاله ویش اتیش کاله دا د جذبات عمر دی. په دې کې هغه خبره او ډېرې جذبې سره کېږي ډېر زوردار سره کېږي خو د ژوند تجربې چې کومې دي او د ژوند فکر چې کوم دی تفکر چې کوم دی نو هغه چې بیا سماله چې دی لږ د عمر په لحاظ پوخ شي تجربې په لحاظ پوخ شي د دې مشاهده او د دې تجربه چې دغه څه نتیجې راوخې شي نو دې بیا د فکر شاعري کې نو زه د دې د شعرونو بیا اوروم د ژوندون په دې لوی بهر کې یو خاص يم زه یو سمستی د خو تاسو نسیم او زه خو رین یم ارزو د نیو جام کرم زه خو رین یم ارزو د نیو جام کرم ساکی مو وای او ما ته چې زبس يم او زه आवाज د ډیر زړونو یم علامه ز اواز د ډیر زړونو یې معلومه د ولز مینس کې اوسېګم ولس يم.
واو
ز اواز د ډیر زړونو یې معلومه دولس مینس کی اسے گما اولس یم او ترسوڑم با دیر غمون دا یارانو ترسوڑم با دیر غمون دا یارانو یو انسانیم یو پریشان یم یو کسیم ترسوڑم با دیر غمون دا یارانو یو انسانیم یو پریشانیم یو کسیم دا دی جی دیر غزلی دی چی پا اغی کی ما تا دا فکر دیر پوخوال اخ کاری یو غزل نو دو دری شعر از نور وی ما چی عموماً چی نن سبا مونگا کما شعری او رو دا ظلمو شعرانو نو دا سی غنی خیالاتو پا اغی کی ما تا فوقدان اخ کاری لفظ دا لفظونو ترتیب او غزلی مزاج وی خدای دی مکلی پا ایمان چی سو غریب شی خدای دې مکړي په ایمان چې څوک غریب شي که اسونه زغلوي خاورې نصیب شي
ډېر ښه
اسونه زغلول او خاورې نصیب کېدل خدای دې مکړي په ایمان چې څوک غریب شي که اسونه زغلوي خاورې نصیب شي نو چې په ژوند یار ته د یار آواز ونه کړي بس لمرگی کا پا کبر اندلیب شی کل تا پا کبر اندلیب کی دل کدیر زور مضمون دے کدیر زڑا خبر دا دا کبر او دا یار خود دل تا پس لمرگی کا پا کبر اندلیب شی انداز نوی دے چپا جون یار تا دا یار آوازو نکلی پس لمرگی کا پا کبر اندلیب شی او دا دغی غزل دا یو شیر نورم دیر خوخت دے مکتای دا غافل کام با پریشان کلا بیدار نکا غافل کام با پریشان کلا بیدار نکا که هر سو پا ممبر بر کی نی خطیب شی غافل کام با پریشان کلا بیدار نکا که هر سو پا ممبر بر کی نی خطیب شی پا خصوصیاتو مانی هم خبر پکار نا او تشریحات او توضیحات پشی زه دا وقت د کمی په وجه څه توضیحات او تشریحات نه کوم خو د هغې د یو بل غزل یو څو شعرونه ویم دومره حسن ستا د سترګو په چینه کې سمندر مې پابند ولید په کوزه کې دومره حسن ستا د سترګو په چینه کې سمندر مې پابند ولید په کوزه کې او نن دوزخ ته یې روان پرون جنتو نن دوزخ ته روان پرون جنتو شیخ دومره غټ تضاد په عقیده کې او ګمانونه د یقین سندرې وایي او دا دویمه مصره به غور سره اورې ټکر سی ګمانونه د یقین سندرې وایي زهمور سم په اخیره زمانه کې ګمانونه د یقین سندرې وایي زهمور سم په اخیره زمانه کې
ډیر ښه دی
او ما ته پته ده چې زه به ډیر خورور شم زه به ځای نشم د ذات په دایره کې او استاد حسن په مندر کې تقوا صدا تک جامونه دی او پروتم په سجده کې
وډیر
دا ما د دې غزلې وی خو زه د دې چې وخه زما د برخه کم پاتې خو زه یو سندره د دې ویما د یو د دې سندره لیکل دی او د عنوان یې د یو پیغله سندره په دې سندره کې یو ډېر لوی کمال دی په دې کې کمال دا دی زموږ سندره چې سمره شاعران دي چې پاغې کې شوخی شته مستی شته پاغې کې جذبات شته پاغې کې رنګینی شته خو زه بیا هغه خبره کوم چې پاغې کې زیات تقلید دی او یو شان تقریبا چې موږ سمره سندره جوړې لکه دا چې ما مخکې لوستې دې لیکلې د یوې پیغلې سندره په دې پیغلې په سندره کې د یو دوه درې څلور پنځه شعرونه دي دا سندره ده په دې سندره کې نه تکرار دی نه یکسانیت دی نه کافیه بندی ده نه تقلید دی دی کې خیال عمومي دی خو عامیانه نه دی عمومی خیال نه زما مطلب دا دی چې دا داسې عمومي خیال دی چې دا د پیغلو سندره ده خو دا پیغلو لپاره هم ده او د ظلمو دپاره هم ده او دا د مشرانو لپاره هم ده خو د دې په مختلفو شعرونو کې یو مختلفې خوبیانې دي په دې کې ډونګي فکر او فلسفه نشته د عام ولس ته ذهني استعداد او د ذوق مطابق لیکل خو په دې سندرې کې په ځینې شعرونو کې زه به د لولم بیا نو دا نکات ځکه بیانوم کوم چې زه پوه شوی یم چې په دې کې د موسمونو او فطرتي منظرونو ذکر هم شته په دې کې زموږ ثقافتي رنګونه هم شته او د دې په یو شعر کې زموږ د ژوند تجربې هم شته خو د دې ژوند تجربې د فکر او فلسفي په انداز کې موږ وړاندې کړی سندره سندره د خو په دې کې دا ټول خصوصیات دي د پیغلې سندره واورې والو تم په خیال کې د سیلې شومه والو تم په خیال کې د سیلې شومه باد شومه باران شومه دلای شومه او خیال زته خیال راته د استاد سپرلو راغلو څه شعر دی چې تکر سی خیال راته د استاد سپرلو راغلو څنګه شومه ګل شومه غټای شومه خیال راته خیال راته د استاد سپرلو راغلو څنګه شومه ګل شومه غټای شومه او د جون تجربه ګوره او خړو تیندک می جون دانه سره او خړو تیندک می جون دانه سره وی خشم بیدار غړندای شومه او ثقافتي رنگونه وګوره شور می چې د خپل بنگرو واوریدو شور می چې د خپل بنگرو واوریدو سات شوما او سوس شوما شپې لای شوما
واو واو واو
دات شور چې شور می چې د خپل بنگرو واوریدو سات شوما او سوس شوما شپې لای شوما دات زه د غرونو غرسنه شوما تاسو پریشان لیوانه شوما په دې سندرې نورم ډیر باس کې دی شي خو وخت کم دی او زه واخه
ډیر خوند یو کو ډاکټر صاحب ډیر مزه او ډیر د خوند او ډیر خطرې سره د پریشان مسعود په شهر باندې تاسو خبرو کړی ډیر خوند او ډیر د مزه خو غوړېدو کوم سره زمونږ بل درون خو محترم ډاکټر احمد محمود صاحب هم په پروګرام کې موجود دی ورزو غیله دا غینه لک نظر خرو چې غیره سره نظر شریکي ډاکټر صاحب تاسو په پروګرام کې په خیر علي ویو
خیر اوسه ډاکټر صاحب ډیر مهرباني
ڈاکٹر صاحب دا پروفیسر عطا اللہ شاہ صاحب خبر مهم موری دی دا ڈاکٹر اسماعیل گوہر صاحب خبر مهم موری دی سو نظر برا شریف را سر شرکوے بزوات دا تا دیر گل جو
آو لو خبر تقریبا چے کمیں خبری پا ما ہم بو مدہ خبری کولے نو بس آگا ہو تقریبا وشوے او لکدا دے چے یو خو دا خبر دے چے پریشان صاحب یو ځای کې دا ویلي چې ما د چانه اصلاح نه اخستی نو لکه دا دی چې دا ما ته ښه خبره نه ښکاري چې څوک اصلاح والی وي اصلاح اخیستل ډېر ضروري شی دی او اصلاح که مثلا څوک والللي که نه نو دا دغه چې کوم دي دا زمونږ دا کتابونه او دا ریډوالو دا ټي وي ګالو دا څه چې مونږ وارو دا زمونږ استادان دي ټول هر څه که نه نو لکه په دې باندې فخر پکار دی چې ما چا د اسلام راخستی دا یو وارې دا دغه خبره کړې وه د خدای دې وبخي ساحر صاحب ساحر افریدی
او
هغه ډېر په فخر باندې دا خبره کړې وه چې یاره ما زما د شاعرۍ استاد نشته نو لکه په دې باندې فخر پکار نه دی بغیر د استاد دې څوک دی دا موږ چې کوم کتابونه ګورو بس همدغه زموږ استادان دي یا چې په ریډیو باندې سندره واورو په ټي وي واورو نن زما موبایل نو دی په دې باندې سندره واورې شعرونه ورو دا ټول زموږ استادان دي او بل مرحوم صاحب شاه صابر دا خبره کړې و چې زما د شاعرۍ استاد نشته نو زه دا وایم چې لکه دا ښه خبر استاد ډېر ضروري شی دی
ډېر ارسیس کې ضروري دی بالکل
استاد ډېر زیات ضروري دی که دا که دې اصلاح اخیستې وی دی پریشان صاحب نو د ده په شاعرۍ کې چې اوس کم کمی دي نو دا کمی به تر ډېره هم پورې لکه دا به نه وو اوس د دې لکه دا دی چې زمونږ ګوهر صاحب چې کوم دی نو یا تاولاشا صاحب دي خو ټول د پریشان صاحب صفتونه وکړو تعریفونه وکړو خو لکه دا دی چې تش هغه تقیم صاحب خبره کړې وه تقیم الحق کا خیر خو وخي چې هغه چې مونږ لا په خپل ادب باندې تنقید نه شروع کړې او خبره بالکل ډېره صحیح خبره کړې وه چې مونږ په خپل ادب باندې تنقید نه شروع کړې نو تنقید ډېر ضروري شی دی چې تر څو پورې د یو شاعر کاغه ځوان دی او که هلک دی او که بوډا دی خو چې د هغه په شاعرۍ باندې د هغه په ادب باندې د هغه په تخلیق باندې تر څو پورې تنقید ونه شي تر هغې پورې هغه چې کوم دی هغه خپلو خامیو ته د هغه توجه نه راګرځي. نو لکه دا دی چې اول کې زه دا وایم خبرې ډېرې دي خو زه داسې سرسری سرسری کوم چې د درد او بهیر درد او بهیر په دې کې ماته څه لکه دا دی چې سمانه پکې ته ښکاري درد او بهیر یعنی که داسې وای چې د دردونو بهیر بیا یوه خبره وه خو درد او بهیر یعنی درد ځال ته یو شی دی بهیر ځال ته یو شی دی نو په دې کې داسې څه مت پکې داسې تړلونه ښکاري. ها نو دا د لفظونو په سینو کې دته چې کوم غزل دی نو هغې کې همدغه دي چې د لالونو په سینو کې دا ما پکې دا کتو خو هغې کې دا د لفظونو په سینو کې دا ردیف پکې نشته نو لکه دا ما ولیدو چې دا په کوم ځای کې دی خو بهر حال دی کې بیا هم سمانه ښکاري چې د لفظونو په سینو کې یعنی په لفظونو په سینو کې سمانی وی یا څه جذبی وی یا څه انقلابات وی نو دې نه مانی راوځي خو درد او بهیر چې کوم دی نو د دې په دې دغه باندې د درد او د بهیر پر رښتې باندې زه پوه نه شوم. بله خبردار چې دا پریشان محسوس صاحب چې کوم دی نو دی خو اصل کې دی د وزیرستان خو دا د وزیرستان خلک چې کوم دی نو دی لکه زمونږ ټول دغه ټول پښتانه بیا خصوصا دا زمونږ چې کوم سویلي پښتانه پښتانه دي د جنوبي ضلعو نو دوی د کراچۍ سره یا د نورو دوبۍ او دا قطر وغیره دې سره ډېر زیات تګ راتګ وي او ډېر زیات پښتانه چې کوم دي زموږ د دغې سیمو دا ټول په کراچۍ کې اکثریت دي. نو لکه دا دی چې اگر چې دی د پسماندہ علاقې اوسېدونکی دی خو کېدای شي دی پکې کراچۍ کې اوسېدلی وي لکه داسې زه داسې ګڼم چې دی مخامخا اوسېدلی وي او نن سبا کراچۍ چې کوم دی نو هلته زمونږ د دې پښتونخوا نه هم د پښتو په لحاظ د ادب په لحاظ او د شاعرۍ په لحاظ هلته زمونږ په هر لحاظ باندې مخکې ده. یو خدای دی چې پښتانه پکې د ټول پاکستان نه زیات پښتانه چې کوم دي نا په کراچۍ کې دي او بیا د ټول د پښتو کتابونو د ټول غټ مارکیټ چې کوم دی په کراچۍ کې دی. نو زما دا خیال دی چې دا پریشان چې کوم دی دی مخامخه د کراچۍ سره رشته لري. بل دا دی چې زمونږ ټکر صرف زمونږ دا پښتانه چې کوم دي دا ډېر رومانی خلک دي که نه یعنی یو خدای داسې رومانی دي چې دوی لکه یو خو مبالغه ډېره کوي که نه او بل دا دی چې خپل مشران خو یادوي ټیک دی په شیرشاه سوري باندې فخر کوي احمد شاه ابدالي باندې فخر کوي خوشحال بابا فخر کوي په ټولو باندې فخر کوي او ډېر زیات مبالغه د هغې چې کوم تور ادب هغې تورې باندې ډېر زیات مبالغه هم ورباندې کوي خو په خپله باندې عمل نه کوي.
فدرم سلطان بود
په خپله چې کوم دی ټیک دی زمونږ مشران یادول چې کوم دي خپله ماضي یادول او خپله هغه چې کومه درخشانه ماضي وي هغه یادول چې کوم دی دا ډېره ښه خبره ده خو لکه تر څو به مونږ په خپل هغه مشرانو باندې هغې نومونه به اخلو په هغې باندې مو نظمونه لیکو او د هغې تعریفونه به کوو او په خپله به ټک کار نه کوو. نو زما دا خیال دی چې ټیک دی هغه مشران زمونږ په خپل ځای هغې هغه کارنامې په خپل ځای خو مونږ ته چې کوم دی نو محنت ته او کوشش او تعلیم مونږ ته په دې دور کې چې کوم دی په دې دا د مقابلې دور دی په دې کې مونږ ته مقابله پکار ده اوس په هغې دغه باندې سټایلو باندې چې کوم دی نو نه کېږي چې مونږ به خامخا هسې او هسې په لفظونو کې کنه یعنې مطلب دا چې عمل دې هغسې نه کوو خو بس په لفظونو کې دې هغې یادوو د دې د ده یو شعر دی چې اوس د تورې وخت تېر شوی توره کېږده اوس د تورې وخت تېر شوی توره کېږده مقابله د نوي دور په قلم کا. نو اوس د تورې وخت تېر شوی یعنی دلته کې ده دغه د تورې دغه محاوره چې کوم ده د ډېره غلط استعمال کړې ده د تورې وخت خو اوس دی د تورې وخت تېر شوی خو نه دی د تورې وخت خو اوس دی پښتنو دپاره خو د تورې وخت اوس دی ده دا توره ډېر په سرسري معنو کې استعمال کړې ده که نه اوس د تورې وخت تېر شوی دی نو د تورې وخت توره خو چې کوم دی بادرۍ ته وایي مقابلې ته وایي توره کول چې کوم دی نو مقابلې ته وایي بادرۍ ته وایي او تکړه کارنامې ته وایي د تورې وخت تېر شوی دی د تورې وخت تېر نه دی د تورې وخت چې کوم دی اوس دی د پښتنو دپاره د تورې وخت اوس دی اوس په توره کوي
دا توره
ده که نه
دا
کم تور دا
چکلم چکلم خپلی دا تور دا چ تعلیم کئی دا تور دا چ محنت کئی دا تور دا چ مقابله کئی دا تور دا ل توری وخت شوی نه ل توری وخت اوس راغله ل دل تک دا چ دا توری کم کم پکو مانو کی اخسته دا لفظ مطلب دا چ صحیح نه دی اخسته دا پشاعره کې غزل او نظمونه او رومانی کیسه او قومي کیسه او تر چې فلسفیانه او تصوفی دا ټول کیسه پکشته او په دې باندې ډېرې خبرې وشوې زموږ ګوهر صاحب او پروفیسر عطاءالله شاه روایتي رنګونه پکې ډېر دي. ما د ګوهر صاحب د شعر یو مصرع وی لکه اور کې پورته دانګې هلال لیسی دا د علی خان یو شعر دی چې د خیال په لاس تند دلبر نیسم د هلک په دود په لاس کې کمر نیسم. پریشان سے لکڑی دا لکه اور کے پور تانگی ہلال لسی نو ما وختي تاسو ته ویل چې زمونږ دا دغه
مغموم سي د دې پریشان نه ده. د
حسین ملکپوری دی. دا د حسین
ملکپوری دی. دا د حسین ملکپوری دی. ها ها او نو دا لکه دا چې دا د علی خان
خبره کوم ډاکټر صاحب علی خان چې دا د حسین ملکپوری نه روسته راغلی دی. مطلب دا چې د حسین چې دی دا غدا شعر چې دی دا د علی خان نه مخکې دی. د دور ته لګو غوړی تاسو کنه
فکر کرے خبر رانا نہ کچھ خام مخا داسی ولی کری دی کہ جدید شاعری تیسرا ملاول لکه دا بده خبره خو دا چې وسره یعنی هغه سره تړونی پیدا شي کنه.
بالکل
بیا دا څه ده چې به چې کوم دې پریشان سیب لکه څنګه چې ګوهر سیب وي کوم دې تخلیق شاعر دی. زه سره بالکل د دې سره اتفاق کوم چې دې د تخلیق شاعر دی خو د لفظونو جلې چې کوم دې هغه څنګه ده لکه جذبات اوسه ډېر دي خیالات اوسه ډېر دي فکرونه اوسه ډېر دي لفظونو اوس راغسه نشتا لکه مطلب دا چې زه رااله وایم چې کني د لفظونو استعمال صحیح نه دی. د لفظونو استعمال به صحیح وي خو لکه دا چې دا چې جذبات فکر او بیا لفظونو چې کني دا چې یو تناسب پکې پیدا شي نو بیا شعری چې کوم دی ډېر زیات خوند کوي کنه. نو د دسرا تخلیق اوس ډېر دی خیالات اوس ډېر دي او دې پوي کنه چې زه دا خیالات څنګه ځای کما. مطلب دا چې د کله کله نو زکه کله کله چې کومه زنه معاملات لګ تل دغشي خراب شي کله کله ابهام پکې پیدا شي او کله کله لکه اهمال طرف تقبل لال شي اشعار محمد شي تړې ور باندې پویږي نه هغه وجه دا دا چې د تخلیق ډېر مخکې دی او هغه تخلیق دی پاره د سره هغه سي الفاظ نه وي یا دے الفاظ دے استعمال آغا طریقہ دے سر نوی آغا چل دا دیر دا خود دیر دوستکار شاعر کار بھی کہنا یعنی مطلب دا ہے چی خپل لوی فکر چکم دے آپ لفظوں کی راگی راول چکم دے دا دیر دا فنکار شاعر کار دے او دے خود چونکہ دا زمر مدی ہم لدے اللہ خو زوان دے
ڈاکٹر صاحب تینس نوی وځه د خپل تخلیقي خیالات سره ظلم کوم چې کله زه دې په لفظولو کې بیانوم دا خبره په تلسم کو د شاعرم دا خبره کړې ده.
نو دا زمونږ که تاسو خیال وکړئ کړئ زمونږ کوم لوی شاعران دي کنه کا د اردو دي کا د پښتو دي کا د فارسی دي نو هغه دا چې د لوی لوی فکرونو چې کوم دي په لفظولو کې بیان نه هغه پوره نشي بیان هغه لفظونه چې کوم دي هغه فکر پوره یې هاته نشي کولای نو هغه داسې نیم نیم بیان کړی وي. تاسو غالب وګورئ مرزا غالب وګورئ نو هغه یغه شیونه خو ځکه ګران وی چې هغه خیالات ډېر اوچت وی او لفظونه کې راګیریږي نه نو بیا نیمه بیان کړی وی نیم تر پاتې وی او نیم لوستون کې چې کوم دی هغه پخپلا لکه بالکل پیدا کوي باندې
تاثیر بالي تاثیر بالي تاثیر بالي
خب بیا دا به چې دا کتابونه چې کوم دي نه دا په کابل املاکی کې دا افغان املاکی او لکه زمونږ چې کوم املاد نو هغه نه دا کمپوزر دی په خپل ځای کې دا او د زیات دا وزیرستان اسې هم د افغانستان ته نږدې دی کنه خو د زیات لاسه پاسه چې کوي د افغاني لیکونکو سره دی زمونږ د افغانستان کوم ملګري دي یا شاعران دي نو زیات اثرات باندې دا کې دي او د املاد چې کوم دی نو دا هم دا کې دی نو دا هم ماته لکه دغه پاکستان اوسیدونکي دی نو پکار دا چې دی پاکستانی املا لیکي او پاکستانی املا هغه چې کوم د بارګلې املا ده نو لکه دا چې ځکه چې وزیرستان خو څه د افغانستان څه نه ده که دا خو زمونږ څه ده
نو دا صحیح ده
د دې ملک څه ده نو د دې ملک چې کوم رواج دی د املا نو پکار دی چې دی هغه فالو کړي او چې دی د افغانستان املا لیکي د دې مطلب دا چې دی ځان تړي د افغانستان سره نو دا ماته لکه اسې هم موږ ټول یو پښتانه یو د افغانستان لیکو د دې ځای دی او په خوا خو دا ټول یو خطه وه یو صوبه وه یو راهستان وو یا کوهستان وو یا هر څه چې وو خو اوس خو چې کوم دی نو وزیرستان زمونږ د پاکستان سره په کار ده چې دی په پاکستاني رسم الخط کې چې کوم دی خپل دغه وکړي بل دا ده چې دی دته په املا کې لکه ډېر تربیت اخیستل په کار دي لکه چې دا املا داسې شی دی ټکر صاحب چې مونږ اوس هم په املا باندې بحث کوو نو مونږ سره چې کومې ذریعې دي د املا د ټیک املا د لیکلو لپاره کې یو ذریعه چې کوم دی هغه زمونږ کلاسیکي شاعران دي مونږ وایو چې زمونږ کلاسیکي شاعرانو دا ټیک څنګه لیکلی دی هغه زمونږ دپاره چې کوم دی سند وي هغه زمونږ د استادانو شاعرانو ټیک چې کوم دي هغه زمونږ دپاره سند وي نو شاعر چې کوم دی شاعر صرف شاعری نه کی بلکې شاعر چې کوم دی هغه د قوم د پاره دی ولست پاره یو استاد دی هغه پډیرو خبرو کې کوم دی هغه د رهنما کردار ادا کوي نو پکړه دی چې د ایم ای پر سره کمپوزینګ کې ډېر احتیاط کوي نو د اوس مثلا یو حرف ته کا الف کا په پالی لټریچر کې کوم دی کلاسیکل لټریچر کې کا د کوم مانو کې وې لکه هغه دا کار نه کا دا کار نه کړی ټول کلاسیکی شاعرانو کرے نو دا کا چې کنه د کړی په مانو کې دا د کپ په مانو کې نه ده کاف ہے کا مطلب دا چې وکړه ته دا کار کا یعنی وکړه او دا کا فل اف کا نو هغه مطلب دا کار کړی دا کا فل اف کا چې کوم دی دا د کپ په مانو کې استعمال کړی دی نو لکه دا دی چې دا صحیح نه ده بل ټکی چې کوم دی زمونږ سره یو روزمره ده پخلا کېدل پخلا کېدل چې کوم دی نو د هغه چې کوم دی واو لام لفلا پخلا د لیکلی پخله نو پخله چې کوم دی دا روزمره زمونږ سره نشته د لیکلی چې زما یار لیونی ګوره چې په شپه ځي نه پوهېږم مرور دی که پخله ځي نو پخلا چې کوم دی دا پخلا دی پخله اصطلاح چې کوم دی ما تر اوسه پورې نه ده اورېدلي بیا دی وایي چې د پیر محمد کاروان د یو غزل د ردیف په ځمکه نو ځمکه چې کوم دی هغه د غزل وي د ردیف ځمکه نه وي بس دته سمپل دا لیکل په کار وي د پیر محمد کاروان د غزل په ځمکه بل یو ټکی دی ساروان ساروان سین الف سین الف سا ر واو الف نون ساروان چې کوم دی اوخان چې څوک ساتھی یا سنبھالی نو تا ساروان وی ددا پچھ پا دی لکلے چھ الف سا نو سلی سا ساروان او نو دال دے دا غلط تے زکہ چھ سار د سار نور مانی دے دی خو یو مانی پ فارسی کی اوختا او بلی اٹھ کے دے لا لام الف لا لا فلا نے نے دا غلے ہاں نو دد غلے لا دے پر لکلے ال دے کے پسول زل لکلے ل لام ہے ل پختانه مینا او بیا د ملمنه لپاره ملمنه یعنی فلانه ملمنه پیغله ملمانه ملمانه دا ملمانه خو د ملمه لپاره استعمالی کی ملمانه راغلی یعنی دا جمع په معنا او پختانه او پختانه
ډیره مننه تاسو ډیره زبردست نشته د دې بلا په حواله باندې تاسو خو ډیره ضروری خبره ده په کار دي چې دا خلک چې په جمهور نورویجن لا د دې په چې موږ د بلګړې په دې کې کبا په کانفرنس کې څه شوی دي په کار کې دا چې ډیره مننه خو ګورې چې زموږ د پروګرام وخت بالکل ختم دی مالا او زما پروفیسر بختورشاه اجازه ترکه په لوی الله سپارو او خو ژوند درته وایي.